گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په یمن کې یو برمته شوی امریکایي ژورنالیست خوشی شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې فوځي اقدام نشي کولای چې ایران د اټومي بم د جوړولو ناره وګرځي، او ولسمشر غنی وایي چې د جګړې ادامه به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ کمزوری نه کړي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. د نن سهار په دې دویمې سهرنۍ خبرونه کې بعد د خبرونو نورستو، اول په اوکراین کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب یو رپورټ واوري، بیا به هغه رپورټ راوخلو چې پکې ویل شوي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د جګړې ادامه به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ کمزوری نه کړي. نور مطالب هم لرو، خو دا د اوس پوره خبرونه واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې وزنې لارې چې ایران د اټومي بم د جوړولو نه راګرځېدلې سي ډیپلوماسي د نه پوځي اقدام. ولسمشر اوباما د څرګندونې د اسرائیلو د دوهم چینل له تلویزیون سره په مرکې کې وکړې. د مرکې یو برخه د دوشنبه په ورځ خپره شوه. ولسمشر اوباما وویل چې د حقایقو، شواهد او تحلیل په اساس دا ویلې سي چې تر ټولو ښه لاره چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو نه راګرځولې سي دا د چې داسې موافقه وسي چې شرایط یې د تصدیقولو وړ وي. هغه ویل چې پوځي اقدام به موضوع حل نه کړي. هغه زیاته کړه چې حتی امریکا هم په پوځي اقدام کې برخه واخلي، دا په موقتي توګه د ایران اټومي پروګرام ورو کړي خو له منځه به یو نه سي. د اسرائیلو سرعظم په وار وار دا خبره کړې ده چې د ایران سره به د هغه واده اټومي پروګرام په اړه هر ډول معامله بده معامله وي، او ایران به بیا هم د دې توان ولري چې اټومي بم جوړ کړي، او دا به د اسرائیلو لپاره لوی خطر وي. ولسمشر اوباما د اسرائیلي تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د اسرائیلو د اندېښنو په اړه پوهیږي. هغه دا هم ویلي دي چې په وار وار ویلي دي چې د اسرائیلو امنیت د امریکا په لومړیتوبونو کې راځي. د دوشنبه په ورځ د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنس ویل چې ولسمشر به د ایران سره داسې موافقه لاسلیک نه کړي چې د ایران د پوځي اډو نظارت پکې شامل نه وي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله خامنایي ویلي دي چې ایران به نړیوالو ته اجازه ورنه کړي چې د ایران پوځي اډو نظارت وکړي. په یمن کې یو امریکایي برمته سوی ژورنالیست خوشی سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خوشی سوی امریکایي ژورنالیست کیسی کومبس نومیږي. ویل کېږي چې هغه وروستی امریکایي ژورنالیست دی چې په یمن کې د هوتیانو لخوا د واک نه نیولو نه وروسته پاتې و. د رواني سبي کال په پیل کې هوتي وسلوالو د یمن مرکز صنعا ونیوي او د یمن ولسمشر له واک نه لیرې کړ. دغه بیا د دې سبب سو چې د عربستان په مشرۍ عربي هیوادونو په یمن کې نظامی مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د دوشنبه په ورځ خبر لاندې وویل چې امریکا هڅه کوي چې نور امریکایان چې په یمن کې برمته سوي دي خوشی کړي، خو اغلی هارف په مشخص توګه ونویل چې په یمن کې څوک برمته دي. د کومبس د خوشی کېدو رپورټ ورسره د دین خبريږي چې واشنگټن پوسټ یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د یمن په پایتخت سنا کې هوتیانو څلور امریکایان برمته کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چین ته خبرداري ورکړې دی. هغه پرون وویل چې د چین لخوا د چین په جنوبي سمندرګي کې د مصنوعي ټاپو جوړول د ګټ پر ځای تاوان لري، او د جنوب ختیځ آسیا د سیمې سوکالۍ ته ګواښ متوجه کوي. هغه د جنوب ختیځ آسیا د سیمې ځوانو مشرانو ته چې امریکا ته راغلي وو وویل چې کېدای سي چې په سیمه کې د مځکې د ملکیت په اړه د چین ځینې ادعاوې مشروع وي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې چین باید چې داسې هڅه ونه کړي چې د زور په اساس خپل ادعا سمه ثابته کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې امریکا د هر هغې هیواد سره کار کولو ته تیاره ده چې نورمونه او قوانین نافذول غواړي او په سیمه کې وده او سوکالۍ دوام ومومي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د پولیسو په یوه ډې د یو ټانک په واسطه چې د چاودیدونکو مواد نه ډک و ځانمرګي برید کړی دی، او لشته لږې اووه دېرش کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې سامرا ته نږدې د بغداد په شمال لویدیځ عبدالرمادي د ښار په شمال کې دغه ځانمرګي برید په امنیتي ځواکونو وسو او روس بیا د پولیسو په اډې کې د مهماتو په ډیپو کې بل چاودنه هم وسوه. د دغه اډې څخه د عراق اردو او ملیشي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره کار اخیستی. بل پلو ته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش په خلاف خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. دغه ځواکونو د دوشنبې په شپه 14 ځلې په سوریې او 10 ځلې په عراق کې هوایي بریدونه وکړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم یو څو داخلي خبرونه. ولسمشر غنی وایي چې د جګړې ادامه به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ کمزور نه کړي. ولسمشر غنی چې پرون د هرات په ولایت کې خبرې کولې وویل چې موږ جګړه نه غوښته، خو جګړه د دې لپاره ده چې موږ د سولې په خبرو کې په یو کمزور دریځ کې برخه واخلو. هغه وویل چې افغان به په کمزور دریځ کې سولې ته حاضر نسی. ښاغلی غنی نن سهار د 200 ظفر قلوردو منسوبینو سره په غونډه کې هم دا خبره وکړه. هغه دا خبره زیاته کړه چې هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. ولسمشر غنی وویل چې د فساد په خلاف عملی ګامونه اخیستي دي او د حکومت سره د قراردادونو څېړنه دی په خپله کوي ترڅو د قراردادیانو څخه څوک رشوت وانخلي. دا د ملي والی د حکومت د جوړېدو راهیسي د ولسمشر دوهم سفر دی چې هرات ته کوي. عبدالله عبدالله وایي چې د ملي والی حکومت به هیڅکله داسې تړون یا تفاهم لیک لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټو ته تاوان ورسیږي. د ملي والی د حکومت اجرایه رئیس دا خبره د هغو اندېښنو په ځواب کې کړې ده چې د پاکستان له استخباراتي شبکې ایسا سره د افغانستان د ملي امنیت د تفاهم لیک په سر پیدا شوي دي. شغله عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې تر اوسه د پاکستان د استخباراتو سره کوم تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. عبدالله وویل چې حکومت غواړي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د دغو ښو اړیکو غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. څو موده مخکې هم د ملي امنیت سلاکار پارلمان ته ویلي وه چې تفاهم لیک لا نه دی لاسلیک شوی. د امریکا یو جګپوري چارواکي وایي چې قطر دا منلې ده چې په موقت ډول د هغو 500 طالب مشرانو په سفر باندې بندیزونه تمدیدوي چې د امریکا د ګوانتنامو د زندان څخه تیر کال د یو امریکایي عسکر د آزادېدو په مقابل کې قطر ته سپارل سي وو. ټاکل سوی وه چې پر 500 طالب مشرانو د سفر یو کلن بندیز پرون د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. خو امریکایي چارواکي وایي چې د دغو مشرانو د سرنوشت په هکله د یو ډیپلوماتیک حل لارې تر معلومېدو پورې به پر دوی باندې لګول سوي بندیزونه په خپل ځای پاتې سي. په دوه کسان باندې د 2014 کال د می په میاشت کې د سفر بندیزونه لګول سي وو. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر جان برنن د امریکا د سی بی ایس د تلویزیونی چینل سره په مرکې کې وویل چې 15 طالبان د افغانستان اتباع دي او دی په خپله شخصا د قطري د چارواکو سره په تماس کې دی چې هغه حل لاره په نظر کې ونیول سي چې د امریکا ملي امنیت ګټي پکښې خوندي وي. پات خبرونه. سپین مانی د امریکا په سنا نیوکه کړې ده چې د ټلیفوني مکالمو د راټولولو په ارتباط د امریکا د ملي امنیت ادارې د قانوني وخت مودې د ختمېدو نه مخکې کوم نتیجې ته ونه رسیدله. د سپین مانی وایند جاش ارنست ویل چې دغه بنبست امریکا ته غیر ضروري خطر پیدا کوي. هغه ویل چې د سنا د مجلس پات راتلل چې د پیټریټ د قانون په اړه اقدام وکړي د دې سبب سو چې نور نو دغه اداره د مهمو وسایلو نه بې برخې او کاروان اخلي. چین وایي چې د دوشنبه په شپه د چین په مرکزی سیمه هوبی کې د یانګزی په سیند کې یو مسافر وړونکي بیړۍ ډوبه سوې ده. په دغه بیړۍ کې 400 کسان سپاره وو. د چین د خبری آژانس شینهوا خبر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. سمدستي دا هم نه ده معلومه چې په پیښه کې څومره کسان مړه شوي دي. شینهوا ویلي دي چې سهار وختي د ژغورنې ډلو یو شمېر کسان د سینه راایستلې دي. د ژغورنې عملیات اوس هم په سیمه کې ادامه لري. ملګری ملتونه وایي چې جنوبي سودان تصمیم نیولی دی چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د جنوبي سودان نه وباسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جنوبي سودان دغه اقدام غندلی دی او په دغه هیواد ژغ کړی دی چې خپله فیصله دې سمدستي بیرته واخلي. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویل چې جنوبي سودان غواړي چې توبي لینزر وبښي د برتانیا دی د خپل هیواد نه وشړي. هغه په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همانګۍ مشري په غاړه لري. او د امریکا سترې محکمې د هغه مسلمان شخص په کاټه فیصله کړې ده چې د پوړنې پر سر کولو په خاطر ورته وظیفه نه ورکړل سوې. سمنتا اوف چې په 2008 کال کې هغه وخت عریضه وکړه چې د اوکلاهوما پایلت کې د ابرکرومبی او فیچ شرکت د کار لپاره د غیر درخواست رد کړ. سمنتا هغه وخت ولسکلنی و. د شرکت مدیر مرستیال چې د سمنتا سره مرکه کړې و فکر کوي چې هغه ته باید وظیفه ورکړل سوی وای، خو د شرکت مدیر په دې خاطر مخالفت کړی و چې ویل د ټیکري پر سرول د شرکت د اصولو نه سرغړونه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو، د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو سارونکو ویل دي چې د اوکراین په جنگ کې د روسانو د عسکرو د موجودیت په باب شواهد په زیاتېدو دي. د امریکا غا خبريالي لیزا شلاین په دې باب د شیدونې یو راپور را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. روسیې دا خبره رد کړې ده چې ګوندې عسکرې د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې برخه لري. روسیې دا هم ویل دي هغه کسان چې د روسانو د طرفدارو یاغیانو سره یو ځای د اوکراین د عسکرو په ضد جنگیږي هغه ټول رضاکاران دي. په تیر میاشت کې د اوکراین قواو دوه روسان ونیول، مګر بیا هم روسیا له دې نه انکار کوي چې ګوند یې هغوی د روسیې د فوځ افراد دي. مګر د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ایوان سیمنوویچ وایي هغو سارونکو چې د دغو روسانو سره د مې په 21مه مرکې کړي دي هغوی کاملا بلې نتیجې ته رسیدلی دي. هغه وایي
And there is increasing evidence that active
داسي ډیر شواهد شته چې د روسیې د فدراسیون عسکرو ممکن په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې وي. په داسې مسایلو کې مونږ باید په دې دلیل د ډیر احتیاط نه کار واخلو، ځکه چې دغه کسان چې هغوی کتلي په اوکراین کې د جنایي تحقیقاتو لاندې دي. په دغو کسانو باندې د ترورزم الزامونه هم لګیدل دي. اوس نو په دې کې شک نشته دی چې د روسیې فدراسیون هم دغه کسان د نږدې نه ساري چې سوایي او څه نه وایي. ښاغلی سیمنوویچ وایي داسې راپورونه هم شته دی چې هغه وایي د روسیې د فدراسیون نه عصري ثقیله وسلې او جنګیالي انتقال شوي دي. راپورټونه دا هم وایي چې د اپریل د میاشتې د 14مې نیټې نه را په دې خوا بیا د سږني کال د مې تر 13مې نیټې پورې د اوکراین په ختیځ کې په شخړو کې 6400 تنه مړه او د 1400 نه زیات زخمي شوي دي. دغه راپورټونه وایي چې د مړو او د زخمي شوو خلکو د غشمار په ډېر احتیاط څرګند شوی، ځکه چې د دې امکان شته دی چې په دغو شخړو کې له دې نه زیات خلک مړه او زخمي شوي وي. دغه راپورټونه دا هم وایي چې په دې برسیره 1.2 میلیون خلک په خپله د اوکراین په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر شوي او په 100,000 نورو خلکو روسیې او نورو ملکونو ته مهاجرت کړی دی. په دغه راپور کې د اوکراین په ختیځ کې د بشر د حقوقونو د زیاتو سرغړونو ذکر هم شوی دی. د بشر د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سیمنوویچ امریکا غږ ته ویلي چې په دواړو خواوو د جنگي جنایتونو الزامونه لګیدل دي، مګر دغه شان سرغړونې د یاغیانو په سیمو کې زیاتې ثبت شوې دي. هغه وایي
By armed groups there is an allegation of killings, torture, ill treatment, forced labor, looting, ransom, extortion.
او وسلوالو ډلو د خلکو د قتلونو، د شکنجه کولو، د بد سلوک، په زور د کار کولو، د چور او تالان، د خلکو د تختولو او د پیسو د پاره د خلکو د تهدیدولو الزامونه لګیدلی. مونږ په دواړو خواوو د الزامونو شواهد لرو. د وسلوالو ډلو په باب مونږ داسې شواهد هم لرو چې هغه خلک اعدام کړي دي. په حکومت باندې د دغو الزامونو په باب مونږ اوس هم تحقیقات کوو او په هغه کار روان دي. دغه راپور دا هم وایي چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې په 14مې نیټې د روسیې سره د کریمیا د زمیمه کول نو وروستو په هغه ټاپو کې د بشر د حقوقونو سرغړونې دوام لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په کریمیا کې د سیاسي مخالفینو په خاص ډول د تاتار د خلکو سره بد سلوک کیږي او هم شکنجه او تهدید شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او د همدغه خبرونه بل مطلب د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د سولې په خبرو کې د دریز د پیوړی کېدو په خاطر روانه ده. د کابل نه خبريال اکرام شنواره په دې باب مقتداسي رپورت راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشمې پورس هرات ولایت ته د یو سفر په وخت دغه ولایت مخاورو دینی عالمانو د خزو او مدني ټولنو لاستازو پنګوالو او دغه ولایت دولتي چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا ویل چې جګړه په افغانانو تحمیل شوې ده.
ما خواستار جنگ نه، اما جنگ از خاطر عزیز که ما د موقعیت ضعیف د مذاکرات سره
به جمهور رئیس غنی ویل موږ جګړه نه غوښته، خو جګړه د دې لپاره ده چې موږ د سولې په خبرو کې په یو کمزوري دریس کې برخه واخلو. هیڅ افغان به په کمزوري دریس کې سولې ته حاضر نشي. جمهور رئیس غنی ورته سرګندونی نن سهار د 200 زپر کلی اردو د منصبونو سره په کتنه کې هم وکړي. وی ویل چې هڅه ایدا ده چې افغان امنیتي او دیپای ځواکونه پیوړي کړي. جمهور رئیس غنی د هرات ولایت اساس سره په خبرو کې د شیمنن په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو د زیاتېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د دې وروسته به نور شیمنن د ناسوف زخم نه وسی. جمهور رئیس غنی ویل چې د ولسوالیو د زیاتېدو چارې د افغانستان د کابینې په واک کې دي او دیبا د سیمیزه ورګانونو د چارواکو په سلام مشوره دا کار ترسره کی. جمهور رئیس غنی د هرات ولایت اوسیدونکو ته د یو کال په موده کې د 30% برېښنا د برابرولو او هم د کندهار په وی دګر کې تازه میوه د ساتنې د سړو خونو نه د هرات د سوداګرو د استفادې وعده وکړه. وی ویل چې سکال په لوري ځل افغان حکومت دلنه په هیواد کې د غنمو اړتیاو د پوره کولو لپاره لزبزګرانو په بای غنم واخلي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان په کال کې 20,000 ټنه غنم تولیدوي، خو کلنی مصرف 1.2 میلیون ټنو ته رسیږي.
ما از روز که آمدیم حداقل 6 جلسه سر گندم گرفتیم.
جمهور رئیس غنی ویل لکه می ورځی چې راغلی یم لک تر لګه په غنمو مو شپه غونډې جوړې کړې دي. اوس د غنمو تنظیم په بنیادي توګه تر سره کیږي، تر څنګه سومه چې جر کیږي سیلوګان جوړو او د دې وروسته می زه دفاع او کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې خپل ټولې اړتیاوې د اردو او پولیسو اړتیاوې او هم د پونتونو اړتیاوې د کورنۍ تولیداتو څخه پوره کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان په کال کې 2 میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت له بهر نه غوښه او لبنیت واردوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل سرګندونو کې ویل چې د ایران نه هرات ته د وسپنې پټلۍ د غزولو سلورم پړاو بجر پیل کړي او هم نیت لري چې ترکمنستان سره د تورغونډۍ له بندره هرات د اوسپنې په پټلۍ ونښلی. جمهور رئیس اشرف غنی په خپل سرګندونو کې ویل چې د دې وروسته به د سیاسي واک لرونکي هیڅ شخص قرارداد ترلاسه نه کړی شي.
تدارکات به شخصا اداره میکنم.
جمهور رئیس غنی ویل ټول تدارکات زه شخصا اداره کوم. جناب ډاکټر صاحب عبدالله دلی وزیر، جناب دانش صاحب د اقتصاد او مالی وزیر صاحبان را سره ناست دي. د هرې شنبې په ماښام که 15 ساعته هم واخلي قراردادونه زه په خپله سیرم. ان شاء الله تعالی ساسي د قراردادي څخه څوک نو رشوت نشي غوښتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال جیمز ټی هارت وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو مبارزه وخت ضرورت لري چې ښه او د قناعت وړ نتیجه ورکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې فوزه احسان د ښاغلي ټی هارت سره ځانګړې مرکه کړې او په لومړي سر کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره په مبارزه کې د امریکا د هلو زلو په اړه پوښتلای دی. لمړی غواړم د خپل دفتر په اړه لاند معلومات درکم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اړوند یو اداره ده. زه د مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې او قانون د تنفیذ سره کار کوم. دا اداره په ټول نړۍ کې کار کوي، خو تر ټولو ستر پروګرامونه مو بیا په افغانستان کې دي. زما اداره په افغانستان کې په درې برخو کې کار کوي. یو یې د مخدره موادو سره مبارزه ده، دویم یې د عدالت په برخه کې ده، ځکه چې د قانون حاکمیت او تطبیق د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی، او دریمه برخه په افغانستان کې زندانونه او اصلاحي مراکز دي چې موږ ورسره سروکار لرو. موږ د تیرو 2 کلونو را په دې خوا د افغانستان د حکومت سره په ګډه کار کوو. موږ په دې عقیده یو او زموږ د تجربې پر اساس د مخدره موادو سره په مبارزه کې باید چې توازن وي او هر اړخیزه باید وي، یعنی اسانه او ستونزمنې لارې چارې دواړه باید په نظر کې ونیول شي. د قانون تطبیق، د مخدره موادو د کاروبار مخنیوي، په ځین مواردو کې د کرکیلی لمنځ وړل او د معتادینو لپاره د دارو درمل چارې باید چې متوازن وي. په کار ده چې دغه چارې د عامه پوهاوي او بدیلي معیشت د پروګرامونو سره هم توازن پیدا کړي، ځکه چې دا د یو هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دي. موږ دا کار په کولمبیا کې په رښتینی ډول تجربه کړ او په دې باور یو چې په افغانستان کې هم تطبیق کېدای شي. موږ د افغانستان د حکومت سره په همدغه برخو کې همکاري کوو. د افغانستان د بیا رغونې د چارو د ځانګړي مفتش سیاسيګار دفتر څومره وړاندې په یو رپورت کې ویلي و چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د امریکا مبارزه ناکامه ده او د پالیسۍ د بیا کتنې غوښتنه کړي وه. آیا امریکا د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره خپل تګلارې بدله کړي؟ ښاغلی دیهارت په دې اړه داسې وایي. لمړی باید ووایم چې دا د ټولو په ګټه ده چې د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا ځانګړی مفتش هر څه وڅاري. هغوی زموږ سره مرسته کوي چې هر څه ګټوره توګه تمام شي او موږ دې ته اړ کوي چې په خپلو کارونو کې دقیق ووسیږو او دا راته ښیي چې آیا زموږ مرستې ګټورې دي او کنه. کومه نتیجه چې اوس په لاس راغلي، موږ ښایي ټول د سیګار سره یو ښه نظر ولرو او د دې مبارزې نه راضي نه یو. دا د افغانستان د حکومت، د امریکا او د نړیوال ټولنې ګټ مسولیت دی، خو خه خبرونه هم شته دي او تمه مو دا و چې دا لک شي، خو ځینې نورې برخې هم باید چې له پامه ونه غورځول شي. موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د کوکنارو د کرکیلې په مخنیوي کې ګټوره همکاري کړې ده. د مثال په ډول د تحقیقاتو د ځانګړي قطعي او د پولیسو د هغو قطو سره مو همکاري کړې چې د مخدره موادو مخنیوي کوي. هغوی زموږ د همکاري له برکته په زیاته اندازه تریاک او هیروین کاش او ضبط کړي دي. هغوی یوازې پروسه کال په دې وتوانېدل چې درویشتانه تریاک ضبط کړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې پروګرام هم پراخه شوی او تیرو کلونو په پرتله اوس درملنه ډیره عملی ده. اوس په افغانستان کې شپږ اویا د معتادینو د درملنې مرکزونه شته دي چې د خلکو خدمت کوي. موږ د افغانستان د حکومت او نړیوالو ټولنې سره مرسته کوو چې خپل ظرفیتونه د اوږدې مودې لپاره قوي کړي. په افغانستان کې یوه اصطلاح ده چې وایي قطره قطره دریا می شود. په افغانستان کې د ټولو حقایقو نه خبرېدل وخت نیسي او دا وخت ضرورت لري چې افغانستان د اوسني وضعیت نه بیرون شي. د بهرنی چارو وزارت مرسیال جیمز دی هارت وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره مبارزه ډیر وخت ضرورت لري، خو بل پلو بیا د افغانستان د بیا رغونې د چارو ځانګړی مفتش سیاسيګار وایي چې د مخدره موادو سره مبارزه د امریکا په لومړیتوبونو کې نه راځي. کاغلی دی هارت وایي هغوی خپل لومړیتوبونه د افغانستان د حکومت د غوښتنې سره سم چمتو کوي.
Well, it's certainly an extremely
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لپاره د نور مرستو ترڅنګ چې د افغانستان سره کوي د مخدره موادو سره مبارزه په لومړیتوبونه کې راځي. موږ معمولا د درې کلونو لپاره بودیجه جوړو او د 2019 کال پورې مو پلان جوړ کړی. موږ د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې کړې ده. موږ د هغو خبرو په اړه خوښ یو چې زموږ مشرانو د ولسمشر اشرف غنی سره کړې دي. د مخدره موادو سره د مبارزې په اهمیت ټول خبر دي. زموږ لومړیتوبونه تل د افغانانو د لومړیتوبونو سره یو شنوي، نو په همدې خاطر دې ته چمتوي چې د هغو پروګرامونو او لومړیتوبونو ملاتړ وکړو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت یې لري. امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په هلو ځلو کې څومره پیسې لګوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال جیمز دی هارت وایي چې یوازې هغوی نه، بلکې د امریکا د دفاع وزارت او نور ادارې هم مرستې کوي چې ټولې ګټورې دي. موږ اوس مهال د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره $100 میلیون مصرفوو چې زموږ د ادارې لخوا ورکول کیږي او د حکومت ټولې مرستې پکې شاملې دي. د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا مرستندویه اداره یا USAID او د دفاع وزارت هم په دې برخه کې ځینې مرستې کوي چې ډېرې ګټورې دي. د هارت وایي چې هغوی هر کال په افغانستان کې وضعیت څېړي او د همدغو څېړنو پر اساس نوي پروګرامونه جوړوي. دا چې سکل په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کوم نوي پروګرامونه لري، هغه په دې اړه داسې وایي. سکل هم موږ پر هغه پروګرامونه لرو او یو نوی پروګرام مو د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سره په ګډه شروع کړی. د تیرو څو کلونو راپدې خو موږ د هغو ولایتونو لپاره د جایزې په توګه مرستې برابرې کړې چې د مخدره موادو په برخه کې ښه همکاري کوي، خو د دې پروګرام لپاره د نوې طرحې د جوړولو لپاره مو د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سره په ګډه کار پیل کړی او غوښتل مو چې په مستقیم ډول د بزګرانو سره کار وکړو. اوس موږ مرستې کلیوالو سیمو ته انتقال کړي، ځکه غواړو د هغو کسانو سره مرستې وکړو چې ژوند یې په مستقیم ډول اغیزمن شوی. سره لدې چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره په مبارزې کې کافي زیاتې پیسې مصرفېږي، خو نتیجه یې هغه شان نه ده چې تمه کیږي. خغلی دهارت دلیلونه داسې څرګندوي. په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د نورو ستونزو سره چې د هیواد ورسره لاس او ګریوان دی تړلې ده. ښکاره خبره ده چې کوکنار او نور مخدره مواد د افغانستان په هغو سیمو کې زیات کرل کیږي چې هلته د حکومت حضور کمزوري وي او یا امنیتي ستونزې پکې ډېرې وي. بل دلیل اداري فساد او کمزوري حکومتداري ده. د خلکو بیروزګاری او د افغانستان کمزور اقتصادي بل دلیل دی. پس موږ ویلی شو چې د مخدره موادو د ستونزې ترڅنګ باید چې د نورو ګڼ شمېر ستونزو د حل کولو لپاره هم مبارزه وشي. خو مهمه خبره وخته چې باید صبر وکړو. شاوخوا 14 کال کېږي چې امریکا د مخدره موادو سره مبارزه پیل کړې او انتقاد کوونکي لا هم وایي چې نتیجې د قناعت وړ نه ده. پس څومره نور وخت ضرورت شته چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره مبارزه ښه او د قناعت وړ نتیجه ورکړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال جیمز دی هارت دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
Well, I think that you're right to be
ambitious. د دقیق وخت په حق لا څه نشم ویلای. خو موږ د افغانستان حکومت سره د داسې تګلارو او پروګرامونو په جوړولو کې مرسته کړې چې د کوکنارو او نورو مخدره موادو کرکیلې په ټول افغانستان کې کم کو او د افغانستان حکومت وکړي شي هغه کسان ونیسي او محاکمه کوي چې د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل دي. دغه حل زلو ښه نتیجه ورکړي. افغانستان اوس د مخدره موادو لپاره ښه عدلي او قضایي سیستم لري چې په ګټور توګه اړوندې قضیه پکې چړل کیږي. دا سیستم ډیر ګټور دی ځکه چې څارنوالان، قاضیان او نور اړوند چارواکي پکې په ګډه کار کوي او د مخدره موادو د مبارزې اړوند قضیه پکې چړل کیږي. سره لدې چې دغه محکمو د پام وړ کارونه کړي، خو بیا هم اداري فساد او رشوت خوري د خلکو اندېښنه ده. مګر د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال وای په مجموع کې هغه د دغو ځنګړو محکمو د فعالیتونو نه خوښ دی. دا یو ګټور کار دی خو یوازې په همدې مرکز باید اکتفا ونشي. لکه چې ما مخکې هم وویل، هغوی ډېر مهمې قضیې څېړلې دي. هغوی ځینې غټ او مشهور قاچاقبران چې قوي اړیکې درلودې په زندان کې اچولي. په هر یو یې د 15 نیولې تر 18 کلونو پورې د بند تېرولو حکم صادر کړی. خو په کار ده چې د مخدره موادو سره هر اړخیزه مبارزه وشي او یوازې د همدې مرکز په جوړېدو سره یې مخه نشي نیول کېدی. ښاغلی دی هارت وایي اداري فساد یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې شته دی او ښایي چې د مخدره موادو په دغو ځانګړو محکمو کې به هم وي. خو زیاتوي چې یوه محکمه چې دلی اداري فساد پکې نه وه. د هغه مرکز په باره کې چې ما درته مخکې وویل ډېر ګټور دی او اداري فساد د نشتون له پلوه نورو ادارو ته یوه ښه نمونه ده. خو په مجموع کې اداري فساد په هر ځای کې شته دی، حتی زما په هیواد کې هم شته دی. ټول هیوادونه د دې ستونزې سره مخ دي او پکار ده چې د څو لارو مبارزه ورسره وشي. داسې ویل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقبران په ځانګړي ډول د بهرنیو هیوادونو قاچاقبران دومره قوي دي چې د افغانستان حکومت یې پر ضد اقدام نشي کولی. ښاغلی دی هارت هم دا مني او وایي چې د مخدره موادو کاروبار نړیوالې شبکې لري. د مخدره موادو پیچلې شبکې شته دي چې مخدره مواد د افغانستان نه بهر ته وړي. هغوی د نړیوالو شبکو سره اړیکې لري چې همدې کار د مخدره موادو سره مبارزه سخته کړې ده. بل دا چې د افغانستان نه بهر خلک په زیاته اندازه دغه موادو د اړتیا لري. مخدره مواد د افغانستان نه بلکې د ټول نړۍ یو ستونزه ده او په همدې خاطر باید چې په ګډه ورسره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د مخدره موادو سره مبارزه د یو او یا دوه کالونو کار نه دی، بلکې زیات وخت ضرورت لري. آیا امریکا چمتو ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان سره اوږدمهاله مرستې وکړي؟ ښاغلی دی هارت په دې اړه داسې وایي: موږ د بودیجې له پلوه کومه ستونزه نه لرو او کولی شو چې لږ تر لږه د راتلونکو دریو کلونو لپاره د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې مرستې وکړو. دا هغه څه دي چې همدا اوس زموږ په بودیجې کې دي، خو د راتلونکو لپاره هم په کافي اندازه پروګرامونه لرو. موږ دې ته چمتو یو چې د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو سره سم د دې پروګرام سره هم همکاري وکړو. په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په مخدره موادو معتاد دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال جیمز دی هارت وایي چې د هغه په مشرۍ اداره د دغه کسانو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. موږ د دغه کسانو د درمنن لپاره د مخدره موادو سره د مبارزې او د عام روغتیا د وزارتونو سره یو ګډ پروګرام لرو. موږ د درملنې شپږ اویا مرکزونه جوړ کړي او اوس مو یو سروې هم شروع کړي. موږ کوښښ کوو چې د دغه کسانو ضرورتونه معلوم کړو او د هغه پر اساس ورسره مرستې وکړو. موږ کوښښ کوو چې تر خپل وسې د هغوی سره مرستې وکړو. او درنوندونکو پم دې سره د امریکا غا غشنا رادیو د سهارنی خبری خبرونو مطالب هم پاتې ورسل مننه چې تر دې دمو موضوع موږ مرکه کړو. د خپل رادیوګان ته څنګه وسې لنډې شوبو کې د ریښ پرونه شروع کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پر کیږي پاتې ورځ منک مرغه علامه مالشه د خدای پامان.